پاپنسن کې د مابشین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پیل سو چې د ځوان فکر اونیز پروګرام ته بیل سوې. نن سېشن بده د خبرګولیا جوزا ولسم د جون و منېټه خبرونه په خبرونو پیلو. د پاپنسن د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګر وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د وټولو پر مهال ځان سره په میلیونونو ډالر وړي وي. سیګر وایي په هغه سرخیل وټوک کې چې شاغلي غنی او ورسره نور چارواکي افغانستان ووتل تر 15,000 امریکایي ډالرو ډېرې نوي نه دي وړل سوي. له افغانستان د شاغلي غني تر وتلو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرې کې تور ولګوه چې غني او نورو چارواکو یې په موټرو او هلیکوپټرو کې نږدې 1.5 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بیربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل نړیوال پر هغو مسایلو چې په افغانستان کې روان دي ډیر نفوذ لري. میرمن بیربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لاره انتخاب کړي. په اصل کې چې دا وایي طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ او ویې ویل چې دا د افغانانو ګناه نه وه چې حکومت یې د طالبانو لخوا نسکور سو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر په دغه هیواد کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بې وزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. ایلو فیلن پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ګوري چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت ته په پراخېدو دی. د ده په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیبیرودونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلینسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي د دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو د مخکې تګ لپاره لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیبان وایي تمه نشته چې د واشنګټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښه شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل هیواد په تاریخ کې د بدلون ټکی یادوي او وایي چې هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو حکومت په هنتونو نه پیل کړل خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پریکړه وکړه چې د خزینه او نارینه محصلانو درسي ورځ سره بیل کړي او په ځینو په هنتونو کې خو بیا د محصلانو ټولګي بیل کړي دي. په ځینو مواردو کې هغه نجونې یا هلکان چې په ټولګي کې شمیر کم او ټولګي نه دي ورته جوړ شوی او بے سرنوشت پات شوی دي. د طالبانو د حکومت دې پریکړې چې خزینه او نارینه محصلان سره بیل کړي د زده کړو په بهیر څه اغیز کړي په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. میلمانه مو یو شمیر محصلان او هم دا ډول دینی عالم ښاغلی زبیر افغان او عبدالحمید حسان چې په امریکا کې اوس مهال دکتورا کوي را سره دي. په پیل کې ورزو ننګرهار ته اغلی لیما امیری د ننګرهار پوهنتون محصله په خبرونه کې را سره ده. اغلی امیری تاسو ښه راغلاست. وایم لومړی که راته ووایه چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې پریکړه چې د هلکانو او نجونو ټولګي دې سره جلا وي ستاسو د دکړو په بهیر څه غیس کړی؟
علیکم سلامونه. سلامونه او نیکی هیلی هیواد صاحب تاسو ته تاسو د تخنیک همکارانو درنو مېلمنو او ټول حاضرون کوته تاسو ته د اصلي په اړه مننه کوم چې مو وخت راکړ. هو نو نن راځو هم چې چې دغه او حلقانو د سټ ټایمونه اوس دل شي ویلي په دې اړه کې ار څوک ځان ته نظریات لري دا کار د دې باعث چې هم مثبتې او هم خپلې منفي اغېزې ولري. که یو اړخ ورته وګورو نجونې اوس راحته شوې ده پخوا په پرتله په سنس کې په راحت ډول کولی شي په درس کې برخه واخلي او له استاد سره هم په پوره استدلال وکړي د موضوع په اړه. خو دا راځ ځینې نورې ستونزې هم ډېرې شوې دي ټایمونه په گرمه کې دي او د ورځې په منځ کې دي. په دې وخت کې دا په هنګرا کې تاسو پوهیږئ چې هوا ډیره ګرمه وي او طبعا چې دا په زکریالانو باندې خپل تاثیر لري. څوک چې له لارې ځایه راځي هغوی لس نیمې بجې او سهار وخته حرکت کوي د خپلو کورونو او دلته کله راشي درس وایي او دومره وخت نه چې دوی یا ډوډۍ وخوري لمونځ وکړي نو دوی ته چې کور ته ځي ناوخته کېږي. زیاتره نجونې حتی د مجید تکلیف تاسو شوي ځکه چې هغه د ډوډۍ خوړلو سیستم یې بالکل ګډوډ شوی دی که نه. او استادان هم سهار چې کله درس ورکوي نو غرمه خامخا په دوی هم فشار وي او سهار درس ورکوي هم غرمه پر داس ته حاضری کې نو په دې وخت کې استادان باندې هم فشار راځي هغه خپله پوره انرژي سهار ته امکن لاس ورکوي. دلته هوا ډېره ګرمه ده. سهار انسان ته نو تازه وي انرژي ډېره وي او غرمه یې هوا نسبتا ګرمه وي نو د انسان مسیسي سیستم باندې اغېز لري او شاید په سمه توګه تدریس هم ونه شي.
یعنی تاسو سپونه کې واز درې ورځې په هنتو ته ځي؟
نه موږ شنبه ورځ نه تر پنجشنبه ورځې ته.
مننه. تاسو یادونه وکړه چې مثال دغه و مننه. تاسو وویل چې مثال ټایم د غرمې لخوا ده او د مسلې ستونزې تاسو ته جوړې کړې دي. که راته ووایې تاسو مثال دغه ځینې نورې ستونزې هم چې یادې کړې د حل لپاره یې څه وړاندیزونه لرئ څه غواړئ؟
د حل لپاره چرن چې زمونږ د تحصیلات عالی وزیر او نور ادارات سوچ په دې کې هغه خپل دنج لري باید خپل مسؤلیت وپیژني او ټول شرایط په نظر کې ونیسي چې کوم ټایم د انجنونو لپاره مناسب دی او کوم ټایم د هلکانو لپاره. ځکه کوم انجنونو یا محصلینو به چې د شپې پوهنځي ته راتلل کنه هغوی به د ورځې لخوا دنج لرلي خپل وظایفو کې به مصروف وي او چې دوی د ورځې ټایم سره ونیسوي دي نو ټول مثلا د هر پوهنځي چې کوم څانګې یا بخشونه دي په یو صنف کې راټولېږي او درس وایي نو هغه محصلین چې پخوا به د شپې لخوا راتلل یا به یې د شپې پوهنځي کې درس ویل نو هغوی به د ورځې لخوا خپلو دندو ته تلل اوس یا زیاتره غیر حاضري کوي یا خپل درس ته نه حاضرېږي ځکه او یا هم زیاتره له خپلو دندو لرې شوي دي. نو دا هم یوه ستونزه ده. باید دوی هغه نظر په اکسپندر شرایطو باندې موږ ته داسې ټایمونه برابر کړي چې څومره کولی شو چې خپل روزمره ژوند ته پام وکړو زموږ صحت هم ښه وي او همداراز دا محیط په موږ باندې کوم منفي اغېز ونه لري ترڅو موږ له خپلو زده کړو بې برخې پاتې شو یا په سمه توګه خپل درسي بهیر بشپړ نه کړو.
ډیر زتمن خوشاله اوسئ. اغلی عائشه حیدری چې د کابل پوهنتون محصله ده را سره په خبرونه کې ده. اغلی حیدری تاسو د لیمی اميري خبرې ووري دي چې د ننګرهار پوهنتون محصله ده. آیا دغه ستونزې تاسو په کابل پوهنتون کې هم ور سره مخ یاست کنه؟
سلامونه تاسو ته. د خپل او په پښتو ادبیاتو کې کابل پوهنتون کې محصله یم. زموږ ستونزې د دې په اړه څه څنګه ډېرې دي کله چې همدغه زموږ په سمپونه ټولګي پنسل دی کنه نو اوس زموږ درسونه یو ورځ بوت کړی دي. دا هم د ټایم اوږدوالی دا څنګه ډېر پکې خسته کېږو یعنی ټوله ورځ هم دلته ځي د سهار اوه نیمو بجو نه د مازدیګر تر درېو بجو موږ په پوهنتون کې یو یعنی ټوله ورځ موږ نه دنده کولی شو. د نیمې ورځ خپلې دندې مې له لاسه ورکړې دي. همدارنګه د دوه ورځو د یو ورځې کې اوس زده موږ ډېر یو بوج ده او موږ نهشو کولی په سمه توګه خپل درسونه په مخ یوسو. نو د درسونو په ترمنځ د ساتي درسونو په ترمنځ ډېره فاصله وي. پېژنه کې یوازې یوه ورځ یو مضمون وایو هغه هم دوه ساعته پرله پسې دا ډېر موږ ته خسته کنه ده او په موږ ډېر بوج راځي. د دې تر څنګ د شپې محصلین نجونې چې دي دوی لوستې دي نه ده صنفونو ته یعنې هغوی هم بېچارګانې نه شي کولی چې په سمه توګه خپلو درسونو ته ورسېږي. د دې لپاره چې د هغوی پنځه کاله پښتو ادبیات وایي خو موږ څلور کاله او د یو کوم مضمونونه د موږ له مضمونونه ډېر توپیر لري. هغوی ډېر د دې موضوع نه کوي یعنی ډېر ورسره په عذاب دي چې هغوی دا درسونه چې موږ هغوی یو ځلې لوستي او بیا یې لولي د دې تر څنګ ډېریو انجونو ته صنفونه نشته ځکه چې له لومړۍ ټولګۍ نه نیولې تر څلورمو ټولګیو پورې ټولې انجونې په یو ټایم کې راځي پوهنتون ته او دا د صنفونه د کمښت له امله شوی ده. هغوی نه شي کولی چې په ځان ته صنفونه نه لري. زموږ خپله د ادبیاتو درې صنفونه دي او نور ټول صنفونه تللي دي. یو زراعت کې یو دري ادبیاتو کې یو نور پنځه کې صنفونه ورکړي دي. هغه هم د یوې هفتې لپاره ورکړي بیا چې بل اولې چې بل پنځه ته بوزي یعنی ډېر سرګردانه دي هغه په دې ورځو کې چې پنځون ته راځي یوه ورځ ورځې آسمان په دوسم په لټولو کې یا دوسم په پیدا کولو کې تېرېږي یعنې هغوی نه شي کولی په سمه توګه خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي
یعنی تاسو وایئ چې مثال دغه ټولګي سره بیل شوی دی وخت وخت شوی دی تاسو په اونۍ کې درې ورځې پوهندون ته راځئ دی خپل هغه درسي بهیر یو څه ټکنی کړی مثال هغسې تمرکز اوس په درسونو کوئ لکه مخکې مو چې کولو که نه درسونه هم یو څه د پخوا په نسبت پیکه شوي یعنی تمرکز مو پرې کم شوی
دا څه دې خبره ده چې کله یو مضمون موږ د دوه ورځې درس په یو ورځ دا موږ یو ډېر بوتي ده په سمه توګه درسونه نه شو ویلی استاد هم خسته کېږي هغوی هم نه شي کولی پوره دوه ساعته مینه کوي چار استادان سواتي او موږ هم نه شو ویدله خو بیا هم هغوی هم مجبور یې دومره کوي او موږ هم مجبور یو چې واورو نو د دې تر څنګ چې موږ خپله ستونزې لرو لیلی هم بېخي له منځه وړه ډېری چمپیان یم چې د یو ولایت نه راغلي وي هغوی بېرته یو ولایت ته ولېږل یا ځینو بېخي پانتونونه پرېښودل چې خفاف نور همداسې ډېرې ستونزې دي او زموږ لپاره خو د همدا درس برج بېخي ډېر ده او داسې د درسونو نه موږ ډېره فاصله اخلو په یوې اونۍ کې یوازې یو مضمون یوازې یو ځل لولو تاسو
مننه پښتنه مې دا کوله چې خپله تاسې مثال دغه ستونزې سره مخ یاست مخکې هم پوهنتون ته تللی اوس هم ځئ نو تاسې د حل لاره یعنی ستاسې په نظر د حل لاره څه ده څه ډول باید ستاسې محصلانو دغه ستونزه حل شي چې ستاسې ټول تمرکز او پام په درسونو وي نه په نورو مسایلو
زه خو ته کوم ځای چې پوهېږم فکر نه کوم چې بیا د نجونو او د هلکانو ټولګي بېرته یو ځای کړي نو که زما په نظر وي همدا پنتونونه بېخي بېل کړي دا به ښه وي ځکه چې انجونې سم تیاري وکولی شي هره ورځ لوړ شي پنتون ته او تر څنګ یې ټولې نجونې صنفونه هم ولري نو دا کم یعنی یوازې کابل پنتون نجونو ته پرېږدي او یوازې هلکانو ته پرېږدي او یو بل پنتون موږ ته ځانګړی کړي دا به ډېر ښه وي زما په نظر
مننه خوشاله اوسه یغلې عائشه حیدری د کابل پوهنتون محصله وه همدا ډول یو بل محصل چې په خبرونه کې را سره دی ښاغلې سین الله سیال دی سیال صاحب تاسو ته خره غلاست وایم تاسو خپل کې سره ته وکړئ چې کله ستاسو ټولګی بیل شو ستاسو ټولګیوال چیرته لاړل او بل اخره ستاسو لپاره یې پایله څه وه پوهنتون ته د دوام ورکړ ټولګي ته ځې کنه سیال صاحب زموږ غږ اورئ متاسفانه ستاسو غږ بیخي بل ډول راځي لکه د پخوانیو پخوانی به په ټایپونو کې ځینې کسټې پلی کېدلې په هغو کې به د غږ جړ سو نو متاسفانه د سیال صاحب غږ هم موږ ته په سم ډول رانغی خو زمزمه غزل چې د کابل پوهنتون محصله ده دا هم راسره د خپرونه کې غلی غزل لتاس هم اورو چې ځینو ستوندو ته غلی لیمیا میری او غلی عائشه حیدری اشاره وکړه تاسو کرا ته وای نورې ستوندې دي چې دغه د وختونو یا د ټولګیو له بیلې دو سره وس ور سره مخ شوی یاست
سلام راي تاسو ته هیواد سه بیا ټول درنو ملمنو او ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې له ما جانې او عائشه جانې ورته اشاره وکړه زم ورسته له دغه تحولات او چې زمونږ په هیواد کې راغلل د نور ستونزو سره سره زمونږ پر تعلیم باندې زمونږ پر درسونو باندې ډېری منفي اغیزې درلودلې دي ځکه چې کله چې زمونږ پانتونونه بیل شول زمو اونۍ کې تقریبا څو محدودې ورځې وټاکل شوې زمونږ د درسونو لپاره چې مونږ هلته تقریبا له سهاره تر درې بجو پکې درس وایو حتما مونږ له مشکلاتو سره مخ کېږو مونږ ذهني فشار پر مونږ باندې راځو نه یوازې دا چې مونږ درس نشو زده کولی دغه درس مونږ په ذهن کې نشو ساتلی او دغه درس ورکولو نه استادان چې زمونږ کوم دی په خوای چې په څومره علاقه موږ ته زده کړه راکو ولا موږ ته درس راکو هغه یم اوس علاقه یې کوم شوې د محصلینو په تیر اوسه که څه درس نشي راکول لکه څنګه چې په خوای راکول او کله چې کوم استاد راشي موږ ته د تختې مخ ته ودریږي تقریبا یو مضمون درې ساعت موږ ته مسلسل لیکچر راکوي نو محصلین دا په سر کې چې کومه توجه ورته کوي یا کوم فکر ورته کوي خوي خو وروسته وروسته کې بیا محصلین بیخي توجه نه کوي ځکه چې هغوی خسته کېږي هغوی نشي کولی په تقریبا درې ساعته درس هغوی په یو ځل واوري یا زده کړي نو مونږ هېواد صاحب ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شوي یو چې اوس مهال نشو کولی یعنې موږ ته د منلو وړ نه ده دغه حالات چې مونږ په دغسې حالاتو کې زده کړې کوو ځکه چې مونږ له سهار ټایم نه ځو اتو بجو پورې تر درې بجو پورې درس وایو نو خامخا مونږ ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږو ځینې محصلین لکه څنګه چې عایشه جانې او لیمه جانې ورته اشاره وکړله پخوا په دوی دندې درلودلې نیمه ورځ به دوی دغه خپلې دندې ترسره کولې خپل اقتصاد به په دې ډول باندې پر مخ بیوه چې اوس هغوی خپلې دندې هم له لاسه ورکړي دي بله ستونزه دا ده چې مونږ سهار راځو ځینې محصلین داسې دي چې هغوی کله پوهنتون ته راځي نو هغوی سره دومره پیسې وي چې یوازې د لارې کراته یې ورکړي نو هلته د ډوډۍ مسله ده چې هغوی بیا دومره پیسې نه لري چې خپل ځان ته مثلا یو څه پرې واخلي او خپل مصارف پې ورباندې پوره کړي نو دا هغه ستونزې دي چې محصلین ورسره مخ دي او لا هم شته دي
ډیره مننه غلی غزل تاسو یادونه وکړه چې ستونزې ډیرې دي خو د دغه ستونزو د حل لپاره تاسو په نظر څه باید وشي چې حل شي
دغه ستونزې په تیر حکومت کې هم داسې نه وو چې مونږ بېخي هېڅ ستونزه نه درلود څه نه څه به ستونزې وي خو دومره نه وي لکه اوسې چې لرو شته هغه مسؤولین چې مثلا دغه هغه په واک کې لري یعنې شته مسؤولین باید زمونږ غږ واوري او هغه لارې چارې چې د دوی په مناسبه مونږ لپاره ښې دي باید هغه لارې چارې غوره کړي چې محصلینو ستونزو ته باید پکې رسیدګي وکړي لکه د پخوانه هم باید دوی ته سهولتونه رامنځته کړي له پخوانه د تیر نه هم باید دوی ته مثلا د دوی درسونه په ښه ډول ورته وړاندې کړي خو نه مونږ چې څه فکر کول مونږ پخوا ډېر ښه او په شوق به مو درسونه ویل په علاقهمندي به خپلو درسونو ته حاضرېدلو خو اوس مونږ هغه خپله علاقهمندي هم له لاسه ورکړې نه یوازې دا چې زموږ ستونزو ته کتنه نه ده شوې بلکې زموږ ستونزې لا پکې ډېرې زیاتې شوې دي پخوا مونږ په پوهنتون کې لیلیا او د نجونو چې ډېری جینکو به په لیلیا کې ژوند کوو هغه هغې ځای د لرې ولایتونو محصلینې وې چې له هغې ځای نه به یې خپلو درسونو ته دوام ورکول هغه لیلیا یې هم اوس له منځه وړي او محصلین یې خپلو کورونو ته رخصت کړي دي نو هیله مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې مسؤولین په پام کې ونیسي او راته حل یې کړي
تاسې وویل چې ستونزې شته دي خو آیا تاسو له مسؤولو چارواکو سره دا مسایل شریک کړي دي د هغوی ځواب ستاسو لپاره څه وو او بل دغه ځینې مسایل چې تاسو یادونه یې وکړه چې مثال تاسو ټوله ورځ په پوهنتون کې یاست نو په دغه وخت کې تاسو مثال ډوډۍ ته یا نور ضرورتونه چې لرئ په پوهنتون کې شته که نه
بله هېواد صاحب مونږ څه نه څه مونږ کوشش کړی دی چې خپلې دغه ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو هغوی مونږ ته صرف همدا ځواب وایي چې مثلا مونږ اوس اقتصاد خراب ده مونږ د اقتصادي ستونزو له امله نشو کولی تاسو ته رسیدګي وکړو یا دغه چاره تاسو ته په اسانۍ ډول یا دغه زمینه تاسو ته په اسانۍ په ښه ډول برابره کړو او بل بالکل هېواد صاحب ځینې محصلین داسې شته دي چې هغوی ډېرې زیاتې اقتصادي ستونزې لري هغوی نشي کولی چې هم د لارې کرایه ورکړي هم کله چې پوهنتون ته داخلیږي هغوی ورباندې یو څه واخلي ځکه چې پوهنتون کې هم داسې غذایي توکي داسې ته نه پلورل کېږي چې مثلا یو څوک ورباندې د خپل د غرمې ډوډۍ په ښه ډول سره یعنې هغوی دغه ډوډۍ واخلي یا یې وخوري نو دغه ستونزې دي چې یو محصل که چېرته مثلا هغه ښه پوره انرژي ونه لري هغه هېڅکله درس نشي زده کولی او هغه درس ته کېناستلی نه شي نو دغه ستونزې دي هېواد صاحب چې مونږ یې لرو او لا هم شته دي
ډیر زتمنه خوشاله اوسې غلی غزل سیال صاحب بیا لخبرونه سره یو ځای شوی. سیال صاحب بیا خرغلاس ترته وایم مخکې ملتاس پښتنه کړې و چې تاسو خپل هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې ټولګی موبایل شوی، که د ځان پاړه راته ووایاست چې نور ټولګیوال مو څه شول او ستاسو ټولګی اوس شته که نه؟ تدریس نه کېده، صنف نه جوړېده، که څه کیسه وه؟
مسئله باید زیاد دیم چه خود دست نویل شخم در خون کن دیزا جوڑا گیا هم در مسئلان ها در کل چه خون کن در طلبی که مسئلان کم نواتا بیا خون که هم دست نو چدی اگا پا سم جزا بیا پا خون کرا نویل نو دیزا اندیزا هم مسئلین.
مننه ښاغلی سیال، ما پوښتنه ستاسو په اړه هم کړې وه چې ستاسو سرنوشت څنګه سو، اوس صنف لرئ ځې یې که نه؟
بلې، صنف چې دی هغه شته. ما څو ځلې کوشش وکړ، زه ما ته تبدیلي لومړی که داسه وکړله چې صنف چې دی هغه باید تجزیه شي، مکتب مرکزي پوهنتون ته مو ورکړې او یا نورو پوهنځیو ته تجزیه شو، خو دې ته زمونږ سره ونه منله. نو بیا ځینې هغه چې د پوهنځی چې اوسرې کړه او ما بیا د تبدیلۍ کوشش وکړه، وړی ته خو تبدیلي هم را نه کړه. نو درسونه بېخي دوکان ده، نو ما زه مجبور شوم چې منطقي واخلم. نو منطقي مې هغه چې هغه مې واخیسته، نو بیا مجبور یم چې سره هغه کم کار وکړم. ځکه کله چې درسونه هم د پوهنځی او څلور کله کپه راشي مصرف شي،
سره ډیره مننه سیال صاحب، خوشاله اوسې. کور دې ودان. البته په خبرونه کې د محصلانو ستونزې مو تر دې دمه واورې دي. په خبرونه کې نور میلمانه هم سره سره او ځینې نور محصلان هم لرو چې هغوی به هم د خپلو ستونزو په اړه راته ووایي. ښاغلی زبیر افغان چې دیني عالم دی په خبرونه کې را سره دی. افغان صاحب، مخکې محصلانو د خپلو ستونزو یادونه وکړه کله چې د طالبانو د پوهنې وزارت پریکړه وکړه چې د دوی ټولګي جلا شي یا یې وختونه بیل شي، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. مثال یا ټوله ورځ راځي یا هم مثال په هفته کې یوازې درې ورځې راځي. ستاسې له نظره پوهنتونونه، روغتونونه یا مثال نور ځایونه د تعریف شوي ځایونه دي؟ یو څوک پوهنتون ته د زده کړو لپاره راځي، یو څوک روغتون ته د درملنې لپاره راځي، یعنی دلته نور شیان مراد او مقصد نه دي. ولې دغسې فکر کیږي چې بالاخره په ټوله دنیا کې یوازې په افغانستان کې داسې یو فیصله کیږي چې هلته دې دغسې یوه پریکړه عملي شي چې بالاخره دغسې محصلان بیا شکایت لري او له ستونزو سره مخ دي؟ علت یې تاسو څه بولئ؟
تاسی او د خبرونې ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر خو مشکلات په ژوند کې چې د هر انسانانو سره لري او د مخالف جنس په اړه باندې، یا که د ښځو لخوا نارینه وو دي، که د نارینه وو لخوا د ښځو دي، دا تمایل په هره ټولنه کې موجود دي. حتی هغه زمانه چې د دغه په لحاظ باندې موږ خیر القرون بولو، یعنی د اکثریت په خاطر باندې چې هغه د اصحاب زمانه ده یا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وجود زمانه ده، نو په هغه زمانه کې هم داسې ځینې پیښې چې د هغه په تاریخ او د احادیثو په کتابونو کې نقل شوي دي چې هغه یو ډول احشا یا دغه چې ته ورته یو شی ورته ویلی سو. نو دا که یو ځای مثلا یو بد اخلاقي چې د هغه رامنځته کیږي، نو د دې د مخنیوي دپاره بیا ټول هغه پروسه درول دا نه معقول کار دی، نه شرعي کار دی، نه قانوني کار دی. دا طبیعي خبره ده. دا د انسانان یو بل د تمایل چې د هغه سره لري، حتی که هغه د خیر القرون زمانه وي، حتی که څوک مسجد او مدرسه کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي کله چې به د صحابه او ښځې ولمانځه ته راتلې په جومات باندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کاوی، نو دی وایي د نارینه وو هغه اولنی سب چې دی دا تر ټولو بهترین سب دی، ځکه انسانان په دې ځای کې چې د هغه اول سب ته راځي له هغه نه، ځکه چې یو ډول شیطان غالي پکې واقع کې لاغې څخه خوندي دي. او د ښځو اولنی سب چې نارینه وو ته نږدې دی دا بیا ښه سب نه دی، ځکه دا یو ډول کڅوک په دې کې درېږي، نو کېدای شي ځینې تمایلات چې دغه په لمانځه کې ورته وسی او هغه لمن چې دغه هغه ډول لمنځنی لکه هغه د شاده شو زید مونږ چې نو لدی زه ګوره معلومیږي چې حتی د رسول الله تر شای او څوک ولاړی په لمانځه کې د الله او حضور ته ولاړی، لا هم ځینی تمایلات چې دغه ستا چې دمړنۍ سپت نارینه او بهتر سپت او اولنۍ سپت شزو چې دی هغه بیا غیر افضل بللی، بهتر نه دی ورته ودی. دا په دې وجه باندې چې انسانان تر خپل من یو بل ته تمایل چې دغه سره لري او دا طبیعي خبره ده. نو پوانتون ترا تک د نارینه او د ښځو تر مابین په یو کلاس کې زده کړې کول، په یو سن کې زده کړې کول، یا روغتون ترا تک هلته مریضان یې، هلته نرسان یې، هلته ډاکټران یې، او ګډ سره وسیږي یا ګډ سره ژوند کوي. هلته مثلا دغه په وخت کې د زده کړې او د درملنې په وخت کې، نو دغه وخت کې دغه تمایل صرف په نارینه جنس ته یا ښځینه جنس ته، دا د دې باعث کېدل چې مثلا دا ارڅ د پروسه ودرول سي، دا د شریعت تقاضا نه ده. دا د شریعت له هغه غوښتنو څخه لريوالی دی، ناخبری ده. د دوی ما مخکې ویلي دي په نورو خبرونو کې چې دا لویه برخه د طالبانو چې دا کلیوالي ذهنیت لري، کلیوالو سیمو څخه راغلي دي، دوی له شاري فرهنګ سره نابلده دي، دوی حتی د دین د دغه سیمتونو سره نابلده دي. د دوی د تقاضا څخه چې کوم تقاضا مثلا د دین د دغه غوښتنو د چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې اړه یو حدیث راغلی دی، لاغت څخه غلط برداشت اخیستی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما له پیغمبر علیه الصلاه والسلام څخه نقل کړي چې لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم، یو سړی دی له ښځې سره یوازې والی چې دغه نه کوي، دا تنهایی چې دغه ځخه منع کړی دی. دا که په بازار کې مثلا ډیر خلک موجود دي، دا که مثلا په روغتون کې خلک موجود دي، دا که په سن کې خلک موجود دي، هغه وازی والی نه دي، هغه خلوت نه دي، هغه اختلاط دي. اختلاط حتی په مسجد کې د رسول الله په زمانه کې خلکو او ښځو چې دا سره کړی دي، پیغمبر علیه الصلاه والسلام وشاته په سپونو سپونو شزی درې دلی دی د جمعې او خطبې ته راغوشتي دي حتی د اختر او خطبې ته هغه شزی هم راغوشتي دي چې هغه په حیز کې وي یعنی لمونز نه کاوي خو صرف ته خطبې د اوریدلو لپاره پیغمبر علی صلوات و سلام راغوشتي دي په حج کې 25 لک ډیر شلک انسانان نارینه او شزی دا ټول سره ګډ وړي دغه ته اختلاط ویل کیږي دا په شریعت کې ممنوع نه دی راغلی دا حتی د عبادت په وخت کې د مانځو په حرم کې مثلا په عیدګاه کې په مسجد کې د جمعې د مانځه د اختر د مانځه د جمعې د مانځه پر وخت باندې دا راغلی دی او هیڅ ممانعت نه دی راغلی نو زما په نظر د دې باعث چې دی هغه د دې کلیوالیتوب کلیوالیوالی دی ذهنیت دی کلیوالیتوب دی او له دغه سمتونو ځخه د دې ناسم برداشت
مننه فرانس صاحب ورسته په دیړه وغه کې کو د کابل پوهنتون محصله غلی صدیق احمد زی هم خبرونه کرا سره د لدی په وورو له هغه ورسته چې دغه تغیرات راغلي ټولګي سره جلا شوی څه تاثیر کړی او کو وضعیت هم داسې دوام وکړي د دوی پس د کړو به تاثیر څه وي غلی احمد زی له تاسو یوو
مننه هیواد صاحب ته هم په پایل کې ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته هم اله من دایم چې روغ او جوړ اوسئ هیواد صاحب لکه څنګه چې تاسو او نور ملمنو یادونه وکړه ته باندې یو نظام په رنګېدو او د یو نوي حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې ډېرې اغیزې او په ډېرو برخو باندې راځي چې ته باندې زموږ تعلیمي او تحصیلي برخه باندې هم اغیزې درلودې زموږ د صنفونو په بلیدو سره ځینې ستونزې رامنځته شوي دي چې لکه څنګه چې زموږ نورو خویندو تاسو ته یادونه وکړه زه به هم ځینې ستونزې تاسو ته یادونه وکړم لومړنۍ غټه ستونزه ذهني فشار دی زموږ تایمونه واقعا ډېر زیات اوږده دي د سهار 8 بجو نه تر ماسپښین 3 بجو پورې دغه اوږد تایم د دې باعث کیږي چې زموږ ذهنونه ډېر ستړي شي او خسته کیږو او د دې باعث کیږي چې په وروستیو ساعتونو کې درسونو ته سمه پاملرنه ونه کړو د دې تر څنګ ځینې نورې ستونزې چې دي لکه څنګه چې یوې بلې زما خور مسلې همدلته یاده کړه هغه د ډوډۍ ستونزه ده هیواد صاحب موږ اوس مجبور یو په هانتون کې ډوډۍ وخورو خو متأسفانه ځینې زیاتره مسلمان شته چې دوی اقتصادي ستونزې لري دوی حتی د خپل لارې کرا په سختي پیدا کوي نو دوی به څنګه وکړي شي چې یو څه ځان ته واخلي او د دې تر څنګ د کابل په هانتون متأسفانه ټولې کافټریاي بندې دي موږ په هانتون داخل کې هیڅ خوړو ته لاسرسي نه لرو او مجبور یو چې یو ډېر وخت مزل وکړو د دې لپاره چې یو څه ځان ته واخلو او نو ریسټنس چې دی لیلیا کې ډیره غټه ستونزه په لمرې کې رامنځته شوه چې دا ستونزه اوس تر ډیره حل شوې ده ستونزه هلته دا و چې هلته دولس بجو د محصلینو د خوراک وختو خو دلته بیا زموږ درسونه دولس بجو محصلین به په صنف کې ناستو او یو بجې نو به وروسته بیا محصلین د خوراک لپاره وخت پیدا کو نو زیاتره زموږ ټولګیوالې چې به بیرته تللې لیلیا ته بل تبهیڅ د خوراک څخه پاتې نو خو دا ستونزه اوس ډیره حل شوې ده چې دوی ته اوس یو څه پریږدي یعنی دا هم یو غټه ستونزه ده او بل ستونزه چې دا هیواد صاحب زموږ ساتونه ډیر اوږد سوي دي موږ د ورځې اته کریډیټ درس لرو نو کومه ورځ کوم مسل ته کوم ستونزه پیدا شي او نه شي کړی چې په هانتون تلر شي نو په اته کریډیټ او اته ساعت کې بغیر زیریږي چې دا خپل د په نمرو ډیر تاثیر کوي او د دې ترڅنګ په یو څو ورځې د زریو کې شاید محرومم شي نو دا څه نورې ستونزې شته او زه غواړم یو بل ستونزه هم یادونه وکړم حیوانات چې په کابل کې به موږ ډیر ورسره مخ نه یو خو څومره چې زه خپل معلومات لرم ای پکتیا ولایت نه هلته د ماسیلینو تعداد کم دی خصوصا د ختینه او ماسیلینو که په کابل کې سنفونه بیل شوی خو بیرته هغه سنفونه انجونو او هلکانو ته جوړ کړی دي خو په ولایت کې انجونې ډېرې کمې وي سنفونو کې شاید اته داسې سنفونه چې زه معلومات لرم په ځینې سنفونو کې حتی یو یا دوا یا پنځه انجونې به وي نو البته چې دغه صنفونه بیل شوې دي بیا بیل څنګه ادارې یا د همغه په هندي ډپارټمنټ د سکړي دي چې هغه مسلین انجن چې کوم وي هغه واخیستل نور په هندوی ته ولېګلې یعنی یو په د ژورنالیزم محصله و خو په ژورنالیزم کې به نور انجن نه وي چې هغه وی نه پاتې تیار پنځو نفر ته خصوص نه جوړید په هغه واستول نور صنفونه ته نور په هندوی ته چې دا واقعا یو غټه ضربه ده یو انسان چې په یو په هندي کې درس وایي او هغه علاقه نو یو څنګه راپېښ شي او بیا ونه شکړي چې هغه ته خپل درسونه ته ادامه ورکړي او هغه بیا بل په هندي ته بدلې مثلا بیولوژي ته بدل کی یا بل په هندي ته چل په انجن دي نو دا څنګه شته موږ سره مخ یو هله ده چې حل شي
تاسو یادونه وکړه چې داسې ستونزې هم شته چې د یوې پوهنځۍ محصلان یې بلې پوهنځۍ ته تبدیلې کړي خو داسې مو هم اورېدلي چې حتی ځینې محصلان یا محصلانې چې په ټولګي کې شمېر کم و تر اوسه پورې ټولګی نه دی ورته جوړ شوی نو ستاسو په نظر د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي آیا هغه پخواني میتود ته بېرته مراجعه وشي او درسونه هغسې دوام وکړي که نه نور څه هم امکان لري
بلکل شواد تبلک سنگا چی تاسو وید شاید زیاتر و محصیلین و تا هم دو سنفون هم نوی جور شوی شاید زیاتر بی سرنوشت پاتی وی منگ خپل چی کابل پو هنتون کیو پل مروی که زمونگ سنزا دیر غیت سنزا داو چی ده سنفون و کم مخ سر مگ مخ شو زکر چی پل مروی که خو ده حلکان و ده انجون و رزی بیلی نوی یوازی ده دوی تایمون بدل شول نو دوی زمونگ دیپارتمنت داتی اکرل چی نیم سنفون انجون و تاور کرل و نیم حلکانو ته چې موږ واقعا په لمړی کې دغه ستونزه سره هم مخ شو چې سمفونه موږ ته مخته کله به داسې و چې یو ساعت به مو په یو سمف کې ویلې بیا بل سمف راغی موږ سمف ووتو باندې بس بیا به وروسته بېرته بل سمف ته لاړو نو دغه ستونزې وې طبعاً اوشته تر اوسه پورې موږ خپله مسلمانان یو موږ دا منو چې د ښځې او د نر اختلاط په اسلام کې منع دی خو زه دا وایم ما چې کمنه دی باید به حل لري ورته وکتل شي به څه بدیل لري ورته وکتل شي دا حکومت دا امکان لري حتی دا دی وکړي چې د نجونو لپاره د بیل په هنتون جوړ کړي د نارینه لپاره د بیل موږ لا خوشحالي کو خو دوی به باید بدیل لاره ورته پیدا کړي وګوري چې حل لاره پکې څه ده دا چې یو دم دومره په موږ فشار راځي موږ یوه ورځ په کور کې ښه بېکاره یو خو یوه ورځ موږ باندې دومره فشار راځي په هنتون کې چې واقعا په اخري ساعت نو کې موږ دومره خسته کیږو زموږ استادان خسته کیږي او یو غټه ستونزه چې همدا اوس ما یا ترغله زموږ څومره کمبوتو دی استادانو په لومړی کې دومره زموږ استادان کم شوي اته د خپل ځې کوم په هنځه کې هم زموږ د په هنځه فقط دوه استادان پاتې وو او زیاتره ټول تللي بهر ته چې واقعا موږ د دغه خلاص سره مخ شوي او د حل لارې په اړه باید وایم هیواد صاحب چې مخکې مې وویل باید حکومت چې کوم فرمان صادروي او د عقل بدیل لاره خو ورته وګوري موږ ته د صنفونه برابر کړي استادان دې موږ ته بېرته برابر کړي زموږ استادان زیاتره تللي دي حتی زموږ زیاتره استادان شته چې لیسانس کچې پورې د دې زده کړې دي نو تاسو خپله فکر وکړئ یو لیسانس راټیګېږي او بل لیسانس ته درس ورکړي نو دا واقعا غټه ستونزه ده دوی باید بېرته ذهنیتونه برابر کړي چې زموږ کادرونه بېرته هېواد ته راشي او د دې تر څنګ ښه به دا وي چې زموږ ټایمونه کم شي موږ د هر ورځ په هنتون ته لاړ شو خو نیمه ورځ دې لاړ شو او د دې تر څنګ بله د خوراک ستونزه چې وه موږ ته د پوهنتون کې د غذا او د رستورانت یا مخکې کومه کافتریا چې وه هغه بېرته فعالې کړي ځکه چې پوهنتون طبعاً ډېر لوی دی موږ چې هغه نیم ساعت یا یو ساعت تفریح لرو موږ په هغه کې نه شو کولی چې هم خوراک وکړو هم لمونځ وکړو په پوهنتون کې وخت کم وي تفریح کمه وي نو په پوهنتون کې موږ ته باید د خوراک زمینه مقیده شي او ټایمونه مو بېرته یو څه کم شي ځکه ډېر زیات اوږده دي او ذهني فشار او ستړي کېږو نو دغه ستونزې دي او زما په اند دغه د حل لارې دي
ډیر مننه خوشاله اوسې اغلې حمیده را سره د پخپرونه کې اغلې حمیده وزیری د کابل پوهنتون محصله ده اغلې وزیری محصلانو خپل وړاند خپل وړاندیزونه شریک کړل ستاسو په نظر دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي د حل لارې څه ده څه باید وشي د لوړو زده کړو وزارت څه باید وکړي چې د محصلانو ستونزې حل شي او دوی تر ډیره په خپلو درسونو تمرکز وکړي
ډیره مننه هیواد صاحب. لومړی خو تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته زه سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ اوسي. ساده پوښتنې په ځواب کې باید درته وایم چې کله چې نظام ړنګ شو داسې یو حالات په مونږ باندې راغی چې حتی مونږ دا فکر هم نشو کولای چې مونږ به بیرته په هنتون ته راشي. او اته زه هغه ورځ به زما هېڅکله هیره نه شي په کومه ورځ چې نجونې محصلې په ژړا له پوهنتون څخه رخصه شوله او دار ورسره چې آیا دوی به بیا وکړی شي چې بیرته پوهنتون ته راشي او که نه. تقریبا نهه میاشتې وروسته چې کله مونږ ته د پوهنتون د پیلدو خبر راکړل شو مونږ پوهنتون ته ورغلو. مونږ اصلا دا فکر نه و کړی چې هلکان او نجونې به سره بیزي شي. بل مونږ ته به کله ویل چې ستاسو پوهنتون بلیږي، کله به راته ویل چې سمفونه بلیږي، کله به ویل چې ټایمونه بلیږي. خو بېلابېلې خبرې وي چې مونږ به د لس میاشتو په جریان کې مونږ واورېدلې او زمونږ روحیه او د محصلینو روحیه یې له صفر سره زر کړله. کله چې پوهنتون پیل شو په هغه وخت کې تابلنکه مخکې چې صدیقي جانې هم خبره وکړله، تابان پندي سمفونه کمبود سره مونږ مخ وو. سمفونه ډېر نه درلودل، حتی د یو پندي محصلین به تلل په بل پندي کې به ورته تدریس ورکېدو چې دا خپله یوه ډېره غټه ضربه ده چې یو محصل ته ورکول کېږي په تېره بیا په دې ټولنه کې په دې شرایط کې یوې محصلې ته چې په څومره ستونزو او کړاوونو باندې کورنۍ له لورې اجازه ورکول کېږي چې پوهنتون ته راشي. د دې تر څنګ کله چې مونږ راغلو زمونږ ټایم هغه وخت مونږ هره ورځ ورتللو خو ټایم کم و، راحت او ورتللو. مګر په ډېر په نهیلۍ سره مونږ ورغلو ځکه چې داسې دا مونږ مانو چې زمونږ هیواد اسلامي هیواد دی او اسلامي قانون پلی کېږي. خو د دې تر څنګ مونږ نور اسلامي هیوادونه هم لري. که مونږ ورته ځیر شو پاکستان هم یو اسلامي هیواد دی، تر څنګ ایران هم یو اسلامي هیواد دی، سعودي عربستان او دې ته ورته نور. تاسو هلته وګورئ محصلي ډاکر وګورئ محصلین او محصلې هلکان او نجونې په ډېره آرامه فضا کې یو د بل تر څنګ باندې ولاړ دي او درس وایي. نو مونږ دوی مونږ ته بار بار د اسلام خبره کوله، د حجاب خبره کوله او ویل چې په اسلام کې ناروا دي چې هلک او نجونې دې سره کینی او درس وایي. شکر الحمدلله مونږ مسلمان یو، مونږ پخوا هم حجاب کوو او اوس یې هم حجاب کوو. مونږ د سمفونه دا سم چې مخکې لومړی ورځو کې چې کله په هانتون فایل شو وخت کم و مونږ راځي و که څه هم ناهیلي وو خو راځي و په دې ټایم باندې. خو مونږ هېڅکله داسې فکر نه و کړی چې حتی تر دې حده ورسېږي چې زمونږ یوه ورځ مکمله په پوهنتون کې تېره شي. دې ټایمونو چې اوس کوم ټایمونه دوی مونږ ته مطرح کړي دي، کوم ټایم باندې چې مونږ ورځې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان، ډېرې ستونزې وارد کړي دي محصلانو ته. پخوا به محصلان چې کوم و، محصلې به چې کوم و، هغوی دندې درلودلې، دندې ته تلل، نیمه ورځ به پوهنتون کې و، نیمه ورځ به دوی دندې ته تلل. کورنۍ مسؤلیت ورته
د حل لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟ غواړو له تاسې هم واورو. البته ستونزو ته مخکې هم اشاره وشوه چې محصلان د عمل ډېرو ستونزو سره مخ دي، اوس نو څه کول پکار دی او څوک یې باید وکړي؟
دا د حل لارې دا ده چې د حل لارې دا ده د اسلامي دولت پر اړه لري د وزارت تفصیلات باید پریکړه وکړي. دوی همداسې سمفونه بل غواړي، نجونه هلکان بل وي، مونږ هېڅ ستونزه نه لري، لا هم فضا رامه ده. خو د سمفونه دی جوړ کړي، ټولګي دی منظم کړي، هر پوهنځي ته دی د خپل تعداد د محصلینو پر اندازه سمفونه جوړ کړي، سمفونه ته ورته منظم کړي او تر ټولو زموږ ته د استادان راولي چې د استادان له کمښت سره هم وکړي. تر ټولو غوره لار چې اسلامي امارات د وزارت تحصیلات عالي باید ترسره کړي هغه دا ده چې راشي پوهنتون کې وګوري، وګرځي چې په کوم پوهنځي کې څومره نیمګړتیاوې ده، یو محصل له کومو ستونزو سره مخ دی، د هماغه محصل د ستونزو په نظر کې نیولو سره ورته سمفونه جوړ کړي. چې سمفونه متاسفانه سمفونه ډېر کم دي په دې حالت کې.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. کور مو ودان غلی حمیده وزیری وه چې د خپلو ستونزو په اړه راته وغږېده چې پوهنتون کې دوی ورسره مخ دي. په خپرونه کې ښاغلی عبدالحمید حسان هم را سره دی. حسان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې ګڼ محصلانو د خپلو ستونزو په اړه وغږېده او د لوړو زده کړو وزارت د هغې پرېکړې په اړه وغږېدل چې د دوی ټولګي بیل کړي، یا مثال ورځې بیخي بیلې کړي دي. دوی وایي چې ټوله ورځ په پوهنتون کې تېروي، چې دا خپله د دوی لپاره سخته ده چې له سهاره تر ماسپښینه یا تر مازدیګره دې په پوهنتون کې وي. ستاسو په نظر د کې پریکړې شاته کوم عوامل دي او نتیجه به یې څه وي؟
ډیره مننه هیواد صاحب دا پریکړه چې دوی کړې ده له امله هغه خنډو ځنډ چې په لوړو زده کړو کې فعلاً موجود دی خوسته تر څنګ یې دا اوس یولس لکه نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او له امله همدا دی چې دوی نه غواړي ګډ تعلیم موجود دی تر ټولو لوی لامل چې موږ ته معلومیږي او د دې خبرو ته غوږ نیسو کله کله په دې اړه غږیږي همدغه شی دی او متاسفانه دوی تر اوسه په افغانستان کې ټول څلوېښت پوهنتونونه دي نو دوی پر دې کې په دوو کې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه خپله کومه تګلاره چې دغه عملي کړي دا خو به ایسته پرېږدو چې د دې تګلارې تعلیمي پایلې څه دي د افغانستان په راتلونکي کوم اغېز لري او څومره یې تحصیلي بهیر له خنډ سره مخ کړی دی دوی دا په دوو کې تر اوسه نه دي توانېدلي له پوهنتونونو څخه دوی متاسفانه داسې یو محیط جوړ کړی لکه د مهاجرت کمپونه نه ټولګی معلوم دی نه وخت معلوم دی پوره ورځ به یو محصل په صنف کې ناست وي ذاتي کاغه وږی کې کتغه کې دوه ساعت نوي سل دقیقې به یو مضمون ته ناست وي ښوونکي نشته او ځای نه دی معلوم داس داس د لکه کمپ هغه خپل ټاکلی ځای به خورته نه دی معلوم دا یو داس بهیر دی چې اصلا مور باندې د تعلیمي بهیر نوم نس خولای د تعلیم لپاره یو هیواد کلوړو زکو وزارت او پوهنې وزارت وي هغه د راتلونکو لپاره خپل تعلیمي داس اهداف لري چې لمخې د هیواد راتلونکو اقتصاد او اگر رغیږي نو هغه هغه ستراتیژیک ویژن چې موجود وي هغه اصلا په افغانستان کې نه دی موجود ټول موجود دی د تر کوم کړه د متاسفانه وزارت هم دغه سي خود د غزمو مهم دوه کلیدی وزارتونو د تعلیم دی برخه دا هم د ټول موجود دی د تر کوم را وړو کې کړه چې څنګه خځې دی فیصله کنټرول کړي او لدې زائد چې د دې پر ځای چې خزینه و نارینه د ټولین لپاره داس ورزل شي یو بل ته احترام ورلري یو بل سره ګډ کار وکړلای شي یو بل ته د انسان په نظر وګوري د هغه پر ځای د یو بل دښمنان کړی دي کرکه دی یو بل په زونو کې پیدا کړی د لبد مرغ اوس داس وخت براسه چې اخر بدن جنې مظاهره وکړي چې موږ ته بیل بیل پانتون راکړي اصلا موږ ګډ پانتون غوړل زده کوونکو سره لمسلن سره نارنه مسلن سره دای پیل دی خدا خو به بیل کړی ورسه څه کوي کارځای هم ورته بیل یو وزارت خزو ته جوړوي یو نارینه ته جوړوي یو شرف خانه خزو ته جوړوي یو نارینه ته جوړوي دا به څه ډول کوي لبد مرغ دی تر اوسه دغه ل دین څخه دی داسې موضوع جوړ کړي لکه یو کوټه چوي او قلف او کلی ل دی سره وي او دی پور کې ناس او هیڅوک له منس خبر نه وي دی د اختلاط موضوع خورا ډیره مغلقه کړي د اختلاط او خلوت او په دین کې سید چې راځي چې خلوت نه دی سید نارنه او خزنه لپاره خلوت دا دی چې نر او خزه په یو داسې ځای کې چالت بلې څوک نه وي حالت یو ځای سي او دا ساده عقلي موضوع هم د چې په دغه یو ځای کې خامخا ضرر راوغه پیخي او انسان نه غوړي وکړي په تاسو اختلاط په ټولنیز موهیت کې هر ځای سته او دا د بشري ټولنې ارتیا د چې دا اختلاط مو مثلا مثلا موټرونه لاند مثال د اختلاط دی خو هل خپل قوانين دي ځینې قوانين په غځاینو کې بشري ټولنې اختلاط کوي لیکل قوانين داسې دي چې هغه بدیهي دي او ټول ورسخه پوری دي نو هغه تر ټولو خوندي موهیتونه دي د خزینه لپاره پونتون مثلا په نور هیوادونو کې د خزینه لپاره تر ټولو خوندي موهیت دي په هغه په غرب چې دی ورته په ډیر منفي او بد نظر ګور تایم او دلته پونتونونه تر ټولو خوندې موهیتونه د خزینه لپاره خو د بیا هم دا دوه موضوع سره ګډې کړې دي او په هغه تعلیمي نظام کې زما په نظر دوه غټ لاملونه دي چې دی ول دا ذهنیت خسته هغه ورځ د یو موضوع په اړه ما پوښتنه کړې ول یو ملګری راتل کلی او مال شه دا دولت پر سره لګیا دی دا دولت پر هغه څلوي کلنه فاجعه لګیا دی چې نوم یې خزه ده متاسفانه دی د ټوله کیسه هم دغه سکړې د عواملې دوښونه کېدای سي یو هغه تعلیمي نظام چې دی په کې روزل سوی دی په هغه کې دی هغه ډول تعبیر دی ته تدریسوي یا ورته پېښکاري سوی دی چې په هغه کې خځې ته د فتنې په نظر کتل سوی او دویم لامل ارواپوهنیز دی په لایو داسې موهیت څخه چې څوک راځي چې هلته خځې د فتنې په نظر کتلې وي کله ورسره مخامخ سوی نه وي کله د احترام څخه ډکه فضا کې ورسره خبرې او بحث نه وي کړی او د ځان مساوي نه وي ګڼلې هغوی نو بیا د دښمن په نظر ګوري مخالف جن سعودي اوس غواړي محصلین هم په دغه روحیه وروزي د د ګډ تعلیم هیواد سب زما خبره ډیر نه ده د ګډ تعلیم فلسفه او ارتیا له خورا په خوا څخه موجوده سوی ده او په اسلامي ټولنو کې هم دا اوس جریان لري زموږ په گاونډي هیواد پاکستان کې په پانتونونو کې نجونې او هلکان ګډ تعلیم کوي او لکه مخکې چې ما وویل دا تر ټولو خوندي ځایونه دي تعلیمي محیطونه د ښځینه لپاره هیڅ ستونزه نشته نه شرعي ستونزه موجوده ده او نه په ټولنیزه توګه هیڅ کومه ستونزه موجوده ده خو له بده مرغه له دغه وجه څخه دی اصلا دا هیر د چې د تعلیمي نظام موخې څه دي ستراتیژیک اهداف یې څه دي او ویژن یې باید څه وي پر ځای بس ټول د فکر کوي چې د ټولو ستونزو جرړه بس ښځې دي او ښځې کنټرول کوي او راوی ګرځوي او تر دې کچې چې اوس دی په اتلسم د مې ښځې محصلینې له پوهنتون څخه راوګرځول ول ستاسې رنګه ټیکري په سر دی د خدای لپاره د شرم ځای دی یو نظام چې دومره وړو کیسي دغه هیواد آینده به څه کې واتساپ
حسن صاحب تاسو دغه ستونزو ته اشاره وکړه مخکې هم یادونه وشوه نو اوس د حل لار څه ده یعنی دغه محصلان خو له ستونزو سره مخ دي دوی وایي چې موږ ټول ورځ مثال په هنتون کې تیروو درسي ساعتونه ډیر شوي دي ګرمي وي یا مثال ډوډۍ نه وي ځینې چې کار لري مثال نیمه ورځ کار کوي چیرته رسمیدند لري هغه نشي کولای خپل کارونو ته دوام ورکړي مجبور دي یا کار پرېږدي یا په هنتون پرېږدي نو دغه ټول ستونزې سبب شوي دي دوی هم شکایت لري نو د حل لار چیرې ده څه باید وشي چې دغه ستونزه حل شي کله چې امکانات نه وي فکر کوي باید دوی لغه پخوانی میتود تعقیب کړي څه ډول چې مخکې محصلان خزینه او نارینه په یو صنف کې و کنه بل د حل لار هم شته
هیواد سب څو خوړان دی ما پر 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 فیسبوک لیکلی و چې کاش کې د امارت د تعلیم د برخې مسولین لیک څه د تعلیم د برخې متخصصونو سره هم خبرې وکړي او دغه چینل خلاص وي اوس خو دی زموږ د تحصیلاتو وزیر په ښوونځی نه دی لوستی دی به د تعلیمي نظام له فلسفې څخه خبر وي نو ستونزه دا ده چې دی اوس له هغه کوم ذهنیت سره چې راغلی دی اصلا له تعلیمي نظام له موخو اهدافو او ویژن څخه خبر نه دی بس پریکړ کوي نو ښه لارې دا ده چې دی لږ څه غوږ ونیسي د دې برخې متخصصینو ته د هیواد دننه متخصصینو ته هدف دا نه دی چې دوی د نړیوالو ته غوږ ونیسي لږ څه خبر ورسره وکړي افغانستان باید خامخا بیرته پخوانی سیستم ته ولاړ شي په هغه وخت کې لا سرچینې کمې وې خو ښځینه استادان کمې وې او په اوس وخت کې چې ښوونکي تللي دي له هېواده بهر اصلا دا ویش امکان نه لري داسې ټولګي موږ لرو چې یو یا دوه ښځینه محصلینې په هغه کې ناستې وي هغو ته څه ډول ته بیل وخت ټاکې او څه ډول دا شی ورته تنظیموي نو هغه ځینې حل لارې ممکن ځینې کسان ووایي چې ښه پوهنتونونه به بیل کړو یا به ټولګي لکه اوس دي شفتونه بالکل دا اصلا د حل لارې نه دی دا د نورو ستونزو پیل دی لکه مخکې چې ما وویل ښځینه او نارینه یو له بل څخه چاره نه لري ګډ ژوند به کوي که هغه کاري محیط دی که هغه مثلا شفخانې ته ځي که هغه نور هر ځایونو ته ځي دی ګډ ژوند باید وکوي پر دې پوه سي چې دواړه خواوې انسانان دي او دا متقابل احترام زده کړي یو له بل سره خبرې او مباحثه دا شي او دا بیا دې ته زمينه مساعده وي چې پر ښځو باندې جبر او تیرې او ظلم او حتی هغه څه چې ناروا نامشروع اړیکې دي د هغو ژبې په کومول کې دا ډېر زیات غیظ لري په دې اړه څېړنې موجود دي خدای لپاره دا کسان له هیڅ نه دي خبر حل لار دا ده چې په عاجل ډول باید بیرته په مختلط تعلیمي نظام جوړ سي او د اوسني د تعلیم خنډ چې دی سوي دي په عاجل ډول له دې شت څخه پر شا سي او خدا دا چې د همدې موخې لپاره لیسه وغږیږي له هغو کسان سره چې په دې برخه کې کار کړی دی د هیواد دننه متخصصین دي لیسه ډایلاګ ورسره وکړي خبره د مباحثې د حضور خوم له دې سره د ټوپک هرڅ له دې سره دي یو څه دي له هغه کسان سره چې ټوپک هم نسته ورسره د استدلال وکړي کی دي نه پر دې موضوع د بحث وکړي دا څه دي نه کوي چې بس سهار راکینه او یو ځل وایي چې هغه ده جونې رنګ ټکریان نه پر سر کوي د خدای لپاره بيخي د خنداور موضوعات دي چې دوی پیل کړی دي نو حالار هیواد صاحب دغه ده چې دی یو ځل خپل ګریوان کې وګوري لږ څه خلکو سره وغږیږي لږ څه پر دې فکر وکړي چې د دې پریکړو آینده څه کوي او بیرته خپل شرایط په نظر کې ونیسه او بیرته تعلیمي محیط هغه سره جوړ کړي لکه مخ کې کې چې وو. زه دا خبر تکراروم د پانتون محیط د خزینه لپاره ټولو خوندي محیط دی، هم په هماغه کې هم د دې روزن لپاره چې دی نارنه پر وړاندې جرأت پیدا کوي، د خپل ځان پر حقوقو پوهیږي، د خپل ځان د حق پر پر په ملاتړ غږ اوچتولای سي، پر هغوی بیا ظلم او جبر او ناروا جنسي اړیکو ته کش کاغل دا شی ناممکن کیږي. پر دې چې د دې سر نه د خلاص پر دې چې د لیک سر خلاص کړي او یو داسې موضوع چې اصلا ستونزه نه ده، دوی ته د ستونزې په نظر کتل دي، نو د دې حل لارې به خامخا حل لارې نه بلکې ستونزې.
ډیره زیاته مننه حسن صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم که په لنډه را ځواب کوي، پوهنتونونه د زده کړو ځای دی، هلته باید ډیر تمرکز په زده کړو او د زده کړو په کیفیت وشي. مثال د خبرې که چیرې دغه ډول فشارونه راځي، ستونزې رامنځته کیږي، فکر نه کوئ چې دا به یو ډول انګیزه ختمه کړي په محصلانو کې؟ له درسه به یو ډول زړه توري کړي، نو دغه فشارونه که کم سي دا به د محصلانو په ګټه وي.
و محصل د محصلینو ټولیزه روحي اوس نږدې وژل سوې ده، او دا خبره کول زما لپاره زید ځان لپاره صحیح نه ایسوم چې ووایم، ځکه محصلین باید وهڅیږي، او زه تل هڅه کوم هغه کسان چې له نږدې پېژنم او یا له ټولنیزو رسنیو کې سره اړیکې مو هڅوم، خو حقیقت همدغه دی، د دې روحیه وژل سوې ده، پر دوی باندې پر ځان باور یې له منځه ور وړل سوی دی، دوی ته دا فکر وکړل سوی دی چې تاسو پر خپل ښه او بد نه پوهیږئ.
څنګه بیرته اوس انګیزه ورکړل سي په دغه شرایطو کې حسن صاحب؟ څنګه بیرته روحیه ورکړل سي چې هدا اقل دوی له درسونو سره یې فاصله دومره ډیره نه سي چې په نورو مسایلو فکر کوي او درس یې له یاده وتی وي، دوی مجبور وي چې هغه نور شرایط په ځان عمل کړي، نه دا چې درس ته پام وکړي.
بالکل بالکل، هغه دغه پیغام ما تل تر دې رسولی چې له دې ټولو ستونزو سره سره تاسې ځان د پانتون په همدغه محیط چې اوس تاسو جوړ سوی دی مه تعریفوئ، ځکه تاسې اوس له ښه مرغه تعلیمي مواد ته لاسرسی لرئ، که مو انګلیسي نه وي زده کړئ، که مو زده وي او کمزوري قوي کړئ، سرچینې خورا زیات دي، د نړۍ غوره غوره پانتونونو څخه فری کورسونه تاسو اخیستلی سئ، په خپل مهارتونو باندې کار وکړئ. دغه ستونزې چې دوی ته اوس جوړې دي، دا لنډمهالې ستونزې دي، پر دې به د دولت بالاخره سر خلاصیږي، که یې سر نه سي خلاص خپله سرچمبګي به دوی خرابوي. نو د محصلینو ته نه ښایي چې د دې شرایطو په نظر کې نیولو ځان دغومره رامحدود کړي لکه متاسفانه مو هیڅ دوی ته یې رامحدود کړی دی. نو هڅه وکړي خپل مهارتونه تقویه کړي، او په خپلو برخو کې پوه وي چې په نور هیوادونو او په نړۍ کې د دې تخصص په برخه کې څه روان دي، له دې څخه خبر وي، او ډیر اسانه ده چې له دې څخه خبر شي. د خپلې برخې متخصصین چې څوک دي هغوی راپیدا کړي، وي شناخت ورسره ولري، که هغه په هیواد کې دننه دي که بهر دي، او له هغوی سره دغه خبرې پیل کړي چې زه څه وکړم، څه شی زده کړم، له کوم ځای څخه یې راپیدا کړم، په څه ډول یې زده کړم، که یې ستونزه وي له هغوی سره شریکه کړي. په دې ډول به دوی دا د خپل زده کړیز بهیر چې دی دا دې ته ادامه ورکړي، او له وخت څخه به ګټه واخلي. کنه په دغه ډول چې دوی کینی او ځان دا بانه کړي چې ښه ما
کور ودان. حسن صاحب خوشاله اوسئ، تاسې وروستۍ خبرې به زه پوره کړم چې که کینی نو په راتلونکي کې به یوه ښه نتیجه نه لري، خو موږ هم په دې هیله یو چې دوی له ټولو ستونزو سره زده کړو ته دوام ورکړي. د خپرونې د پای شېبې دي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي عبدالحمید حسن، ښاغلي زبیر افغان، ښاغلي لیمی امیری، عایشې حیدري، زمزمی غزل، سین الله سیال، حمیدې وزیري، صدیقې احمدزی څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
اصل راست صدا تک دے ہم
ضمانت دے دا امن ضمانت دا امن ضمانت دے دا امن ضمانت کامیابی دار